عباس په ستړي مشي د سجرډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم طالبانو ګواښ کړی چې جګړې به زیات کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 15 اونیو له افغانستانه ونوځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکیان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین دننه 4 شرکتونو څخه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ البته د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د میتر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 سره پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د میتر لومړۍ له افغانستانه ووځي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکان برمته کړی دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجی محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر شکته کړي چې اکثره یې تر اوسه برمته دي. په دې اړه په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کابل او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځین لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای شي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4,090 ښوونکو د منظوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار والی مهڅه کوي چې د دغه خونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتونو او پوهنه وزارت سره لنګدي کار وکړي تر څو عملاً د خونکو ګمارنې لړۍ پیل کړي.
حاصل دمه په ننګرهار کې 952 چې پکې شاوخوا 14,000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام کې نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پروند د غو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین 4 سترو شرکتونو په 2 ورځو کې څه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادلې او امنیت کمیسیون د چهارشنبې پر وسویل چې یو نوی قانون تصویب کړي چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحده ایالاتونو د ونډو له بازار ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او څه باندې 303 میلیارد هانګ کانګي ډالر یې چې له 9 میلیارد امریکایي ډالرو سره برابرې شي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت څه باندې 100 میلیارد gd.com 10 میلیارد او 500 میلیونه او نیتسی شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصری چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پروند د 2 ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لشتر لشه 22 نمره شوی او شپږ پیته نور ژوبل شوی دی. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له دې وشوه چې اسکندری ښار ته د یو روان ریل ګاډي اضطراري بریک فال شو او د ناببره درېدو له کبله بل ریل ګاډی چې ورپسې وو ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسکونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د دې پیښې عاملان باید ځواب ووایي. د پر خپل فیسبوک پاڼه کې ښلي دا پیښه سبب شو چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مصر حکومت خپل اراده تر پخوا لا کلکه کړې ده. د مصر د ریلګاډو له ټکرونو په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه په 2002 کال کې وشوه چې په لړ کې له قاهرې د هیواد جنوب ته پروان ریلګاډي کې تر 300 ډیر سپرلۍ ووشل شو. د لبنان سرپرست ریاسم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوې کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست ریاسم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل. وروسته له دې چې د جرمني کومبی لفټ کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه، لبناني چارواکو هم تایید کړ چې موندل شوي مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کیږي چې کابو اتم یشتې پخوا د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناک چاودنې نږدې 200 تنه ووشل. له هغې پیښه وروسته د جرمني کومبی لفټ شرکت د بیروت بندر د خطرناکو موادو په اړه څېړنې ته وګمارل شو. دا شرکت وایي چې تر اوسه پورې 85 کانتینر خطرناک مواد موندلې دي. اساجی رډو په منسنی څخه دوله شپږنی وی په افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، طالبان وایي چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستان ولوزي جګړه به سخت کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو خوشحال خلیل نظر اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن دی امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی کړی. در حال سي امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
تمه ده چې تر درویونی او پلانډ موده کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي دا غونډه مهمه ګڼي. خو
افغانستان لوځاتون بل اخر خپل حرکت هم خلکو ته وباندې کړی نه ده، مګر هدا اقل یو ساتي ترزي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او نو وټلو مسله څېړلې ده. په کابل کې د کرکټ لوبه وشو
او فخی ورکوي ځنګړې مننه کوو چې تاسو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو ته تازه غوښ په عکس العمل کې وای د طالبانو جګړه او د تاریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداري ورکړ ک ټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 منټې له موافقه سره سم په ټاکلي وخت افغانستان ونوسی د هغوی پر ضد به جګړه دوام ورکړي. د دوه له موافقه سره سم درست امریکایي پوځان باید په دې شرط چې طالبان لال قاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاو تاریخوالي کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري پیل کړي د می میاشتې تر لومړی له افغانستان وځي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولسته ځان واړوي بل غټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاریخوالي زیاتوالی بیل دي چې د افغانستان خلکو ته ځان واړوي د افغانستان تاسیسات به جار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ غټه نه لري. طالبان له پوجلاري او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاریخوالي کم کړي او له سولي زولاري د خپل غوښتنې مطرح کړي.
خپل امان زیات کړ. د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېدا به د سولي پروسې ته هم ځان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه ورسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوه هیله موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووزي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دښلولې، خو طالبان دا خبره ردوي. د دلی پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوه هیله موافقه سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوزي د حقوق خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرجوبلو او تابانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقه سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډیر نه هیلي کړي.
د دوه له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیاتې شوي دي. همدارنګه جنگ سوه ده په قندار او په ارغنداب او په نورو سیمو کې ډیر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګورګور کې جنگ سوه ده، او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک بې کوره شوي دي. دوم که د بایډن د خبرو وروسته دوی جنگ د شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه په خپلو بارکونو کې دي، نو طبعاً د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوي نیټه ووزي، خو د په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه په افغانستان کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاسو خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشي لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سو سرتیری لري.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو غواش کړی دی کپاتې امریکایي ځواکونه د میتر لمړی له افغانستان ونوزي جګړې بتي ذکري. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو یا حلته د پاتېدلو مسله نړیوالو چاپی خبرونه چیرلې ده. دغه خبرونه ته وړاندې په خبرونه کې کتنه کوو. تمه ده چې په شاوخوا دوه اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړ شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر دوو طرحو بحث وشي، یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد طرحه ده، او بل د افغانستان د دولت طرحه. خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13مه په ماسکو کې غونډه وشوه، او د غونډې یو شمېر برخوال وویل چې دا غونډه به د ترکیه غونډې ته زمينه برابر کړي. د سیاسي چارو کتونکو کې شکریا بارکزي د دې غونډو پاړه وای.
از ما په اړه ترکیه غونډه د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه غونډه ده، او داخلي افغانستان دولت هم بل اخره خپل حرکت هم خلکو ته وړاندې کړی نه ده، مګر هدا اقل یو طرحه ترزي د دې ترڅنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اومی او ماشالله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابره کړي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډیر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوا نه غواړي چې د خپل خبرو نه شاتګ وکړي. دویم خبران داوه چه نریوال طوله نگواری چه در افغانستان در جنگ موضوع در دیپلماتیک حلو جلو یا هم در سولی رو پروسی سره حل کی. نو دا بخیلی افغان شاشت سالتا چه طالبان دی یا چه غیر طالبان دی در افغانستان حکومت دی چه حدی اقل در افغانستان در نسیعین بخاطر بنده، او در افغانستان در افغانستان که در باستباد نظام راویشتو لپاره باید خپل هلې ځلې او هڅې ګړندۍ کړي.
لکه څنګه چې راپورونه وايي خلیل زاد شای د ترکیې په غونډه کې همدا مسله رامنځته کړي چې د یو مشارکتي یا د یو موقت حکومت لارې د افغانستان موضوع حل شي، خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. کچیرته همدا سی وي د حل لار څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان دې شهادت کړي، او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغوی یوازینی سیاسي نظامي ډله په افغانستان کې نه دي. د اوغوې فکر کوم چې طالبان هم غواړي سیاست کې په دې اکل باندې د غوي ځینې خبرې او ځینې کړنې یو له بل سره په تقابل کې دي. د بیلګې په ډول کله چې طالبان وایي چې په افغانستان کې خارجي او بهرني عسكر د مونږن کو او دا خپل هغه داخلي مصرف لپاره وایي چې خپل جنگیالي وساتي، مګر په عین وخت کې بیا امریکایانو سره کینی او مغه خارجي عسكر ته دی مسؤلیت ورکوي او سره وایي چې موږ ساس سره کار نه دی. د یو طرفه طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارات غواړو او د اسلام لپاره جنگیږو، چې تبي خبره ده چې خپل جنگیالي غواړي نورم ډیر کې پسې، مګر په عین وخت کې بیا راځي د سیاسي قدرت لپاره د چنې وهلو لپاره مذاکرې ته کینی. زه فکر کوم چې اوس د افغانستان خلک هم هغه دیش کاله مخکې خلک نه دي، نن خلک میډیا اوري، خلک تلویزیونونه اوري، دا ټول ارخونو ته په کار دی چې راشي او د افغانستان په حق له باندې، دا یعنی ارزو نه ده، اجبار دی، جبر د زمانې دی چې نوی دور هغه پخوانی پوپلیستي یا د خلکو غولونې سیاستونه پریږدي.
له شکرې بارکزی په مننې تمه ده چې د ترکیې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع هم خبرې وشي. له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې چې شاوخوا شپږونه ورته پاتې دي له افغانستانه وباسي، البته په هغو شرایطو چې امریکا له طالبانو غوښتي وو. آیا دا ځواکونه به پراتونکو نږدې شپږونه کې له افغانستانه ووزي که به هلته پات شي؟ دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. له وی خبرتیا وروسته دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بوستن هرالد رسپانه لیکي کله چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجه او ناورین په توګه د تپ میراث پات شوی و. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي. دې ضربو له جلته نږدې شپږونی پاتې دي او د بوستن هرالډ د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د هغه په رامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چیرته د میتر لومړۍ نیټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورسپانه وړاندې لیکي شبه دا وی چې د بایدن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سر مفتش د راپور پر بنسټ راغلي دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنې دوده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورسپانه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښ دي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړي دي. ولسمشر بایدن ویلی دی د میتر لومړی نیټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دي، خو دا خبره یې هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پات شي. بل امریکایي ورسپانه هیل د ولسمشر بایدن د پنشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداري ورکړی دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر وټړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاوتریخوالي سبب شي او حتی شایي د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼې شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایدن د خبرو په اړه لیکلي دي چې ښاغلي ولسمشر د پنشن بي پورس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پریښه ده. دا ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورسپانه بیا د بایدن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قمانداني د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبري راخیستې دي چې کانګرس ته وویل هغه څه چې متحد ایالاتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو ګواښونو مخه ونیسي ډیر ضروري دي. د ورسپانې په باور کلارک د نورو پوځي مشانو دا نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، چې شخړې په افغانستان کې کمې کړي او برعکس قصدنې بریدونه زیات کړي دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي، خو د افغانانو پر ضد دي.
چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو شپږ ملکان برمته کړی دي. دغه ولایت ځای چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی اونې وړاندې برمته کړی، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره زندان دي. په دې اړه لسیمې راپور لر.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې له موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي وو. نو موري وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبرې چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نا در جلریز و در مرکز میدان وردک و پده ها مرز که یو لس نفر از دوی تک کده کرده و طالبانو به سلو نفر بیرد خوشی کرده و او نور
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو للوري د برمته سو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمته سو کسانو لړلې نه ته نبیر تازات کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپانستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جملې نه نه ته نه تاریخ دی او وطن او سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي، موږ سره همکاري کوي. په دې خاطر چې بدغه حوزه کې د نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمته سو کسانو شمیره ته تن دي. نو موړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته طالب ورور و هغه کته کړای و ان دولت جلیز ولسوالی کې هغه د بیکګراوند ته بوت نو دغه په واجه کې سره د طالب جک سوای و د مامن خیل او د فاروق په نامه باندې د طالبان جلیز ولسوالی د استخبارات مسول ده. هغه په دغه واجه کې د خپل ورور په مقابل ملکی خلک ته کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر موټ هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا امریکا دا دیموکرات او جمهوری پال گوندونو تر چلویشت دیر و سناتورانو لی ایران سر اتومی موافقیت دا امریکا لبرتستانی دو سر مخالفت کرد او لولسمتر جو بایدن سخی گوشتی چه لی ایران سر یو بلا لا هر ارخیز موافقه لاسلی کرد. د امریکا سنا جرګه سل استازي لري. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل غوښتنه په یو لیک کې کړې چې نور جزئیات یې سمات څاروند سره شریکوي.
یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په یو لیک کې له هغه غوښتنه چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه ته بیرته ورونه ګرځي. دوی ولسمشر بایدن ته ویلي چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقې هڅه وکړي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې دریت سلویش سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال خړی پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسالو تاکتیکی اختلافات او تلپا مپرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه خودل شي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لوري د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمنې دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسأله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لبخي د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایي بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دا لیک اصلا دیموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی او د یو څلوېشتو سناتورانو ملاتړ هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیک کوونکي هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړون سره مخالفت کړی وو. تا تر دې وړاندې په یو لیک چې یوازې لس سناتورانو لاسلیک کړی وو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل شوی و چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو دوه پخوانیو کاندیدانو سناتورې الیزابت وارن او برنی ساندرز په خپل لیک کې چې تیره میاشتې ولسمشر بایدن ته لیږلی وو لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړي او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقه ته د امریکا د بیرتستنیدو په ګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جو بایدن حکومت په ورستۍ ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومی موافقه د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره اونۍ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لار پرانیستې ده او سپینه ماڼۍ تیار ده چې د اتومي موافقې له نورو غړو او ایران سره خبرې وکړي. شاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایدن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسالې چې امریکا یې په اړه اندېښنه لري پکې راونغښتل شي.
د افغان میرمن و ښځو غورځنګ څرنګه پیل شوی، څرنګه روان دی، ستونزې څه دي؟ د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل پاړه د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو. او البته یادونه وکم چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم تر اتمه بجو وروسته له ازادي رډو اوریدل شي. خو اوس په کرکټ ته مخه کړو. کابل له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ د ویشلو ورځې لوبې شاهد وو. دا لوبه د کمال خان بند جوړېدو په ویاړ جوړه شوې وه چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې برای خپل کړ. د دې لوبې لیدو ته پرون راغلیو نندارچانو ویل خوښ دي چې په کور دننه د ویشې به خوشي چانس ترلاسه کړي. له کابل راپور لر.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغالی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریز لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نندارې ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله
اتحاد انفجار کې قرار لرو ولست مجید حسی کې ترسو د خپل جشن خوشاله نه همدارنګ خوخي او ملي ولوازي
ډیر خوخم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بند په ویار دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوختي چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابر کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامه او خوخي ته اړتیا لري او د خوخ دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي تل کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندار چار راغلی. د دې لوبي تاس یا په چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړون کلوب ډلې وګټل او د توپو هنیا بیټینګ پریک راي وکړه. د لوب ډلې په ټاکلو شول اورونو کې د درې لوبغاړو پاوټ کې دوه سیالي لوب ډلې ته د 226 منډو هدف وټاکه. په کمال خان جوړون کلوب ډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډي وکړي او تر پای اوټ هم نشو. شوزاد محمدی دویم خپانه ولو بولاو اتسلور او یامنډي وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپه هنا پایل کړه او لومړی یو تیز لوب وکړه. تر دې چې شپږ لوبغاړو په اوټ کې دوی د لوبي په 19 اور کې هدف پوره او بري خپل کړ. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو خوځلید. هغه پوره سل منډي وکړي خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم خاو تیز لوب وکړه خو په څلويخت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږی ځلی کورسته د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه ده چکیږي. افغان کرکټ بورډ وای هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابر کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلن په ندی پکتیکا هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
او یو یادونه وکم چې نن له دوه تر درو تشناسمن لاندې پروګرام لرو په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلئ. اته به جو دیش دقیقې شوي لاند خبرونه. طالبانو په یو اعلان کې غواښ کړی دی چې تر ټولو بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت لا افغانستان ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپارس ملکیان برم تکړی دي. د غزنی سیمه چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په جنوب سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 3900 شونکو د منځوري خبر ورکوي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په درو ورځو کې څه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان وکړ. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تن مړه شوي او 68 نور ژوبل دي. او د لبنان سرپرست سر اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل په اړه تحلیلي مطلب.
د افغانستان سلکلن تاریخي مزل د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خندونه. افغان شوزو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنګ راوړ.
خانمانو جمع شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اینډیا راغتې چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع.
همدغه ژغونو د دیل مریضې پیړې پایل د شوز د غورزنګونو سره مل کړ او چې تور رسیدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه وهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شلکلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د شوزو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فامید کمو زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو ورسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پایل کړ. په لومړي ځل یې په 1400 او 1403 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني شونځي او روغتون بنسټ کښېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال کې د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه او دغه راز د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کله ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره و خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکی سریا ګډون هم د شوزو لپاره د نوې بدلونونو پایل وو او همې پر وړاندې د نوېلو پایلامه په دې جرګې کې چې ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول شوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سو ترې وی ته ډیرو میرمنو درلودل منسو او د غرض یو شمیر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول شوې خوټولنی بل سویل په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوزو شونځي وتړل د ولی له اجازه پرته یې له کور د نجونو او شوزو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته پکتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر شو د پښتو ژبې څېړونکي او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د ویستونز په سترګو کتل
د نادر خان حکومت سراغي هغه د داسې پوریاغنه کار واخیست پالیسینه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پریښوده فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شوزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسوتلې امکانات بیرته راژوندې سول شونځي ډېر سول افغان شوزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومنده او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې د شوزو د حقونو دا فیلی کوالا او پلاتون کې شریف شریف دا دوره داسې انزوروي
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول د نجونو خوانځي پرانستل شوي خزو ته د کار زمينه برابر شوي په هر ساحه کې د زده کړې زمينه په هر ساحه کې ماوریدلی چې ډاکټران چادر یې سره ته پانځي تتللې او زده کړې کولې
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي لمړنۍ شزینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادایې و بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړی په توګه رامخته سي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ خام سندرې ویلې دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته نور میرمنې لکه میرمن رخشانه میرمن جیلا استاد نحواش میرمن پرستو او داسې نور هم راغلي دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو په 1912 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شوه په همدې دوره کې ځینې نتاقانی په رادیو کې وګمارل شوې لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تل او خبرونه لوستل میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وريره و دا په عین وخت کې د افغانستان د شوزو د غورځنګ یو وتل فعال هم و د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول لوبولای او په ګډه زینب نندارې ته وعده ورکړې و له هنر نیولې بیا د روغتیا مخابراتو د پاوز او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله خو له چادرې سره په 1908 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شزی مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټه حجاب واغوندي دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ شول د دې سره د حکومت د لوړپوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید د شوزو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي
سردار داود خان که آمد اونو برای یادم نه آید که سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی په یاد می دی چې د سینما زینب پر دینو و درید یو شمیر شدی حل تور و بللی ز پش پژم ټولګی کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لنن تاس مجبور نه یاست چې چادرې واغوندی. په یاد می دی چې د مور می اوش کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور تری خلاص او حتمی نه د چ چادری واغوندی. ما هم بیا نو واغستله.
تو دغه چادری لازم نیست که پوپوشی و من نه پوشیدم.
په همدې دوره کې وو چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شک شوه او سیاست ته مخه کړه. د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو د همدې ګامونو یو بیلګه و. انا هیتار اتبزاد یادولای سو چې د دې سازمان مشري کوله. شغل رفی د محمد ظاهر شاه د سلويشت کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي په دې کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي بولسي جرګي غړي شي او کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو. کوبرا نور زیدی روغتیا وزیر شو. په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدي.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلټون کې شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هر ساحه کې وي و په کابینه کې په سیاست کې په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي په کابینه کې اډقل یو وزیر مدلو ده خزه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نو خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا وایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یاد ظاهر شاه د دورې په وخت کې د خزو ټول بشري حقونه تضمین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او د زمینی په لویو خارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي. اطرافو کې دا پرمختګ د بهیر ډیر په کندې سره روانو. زه خپل مثلا زه ورزګان کې هم ما سلورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی ځکه د جنو مکتب نو.
هغه شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان شزي د سیمه په سطح په مخکښ شو شوږي راتله. په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام پنسکورېدو او د لمړني جمهوریت نظام پراتک د شوزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغه رژیمونو سوارلس کلنه دوره پیل شو چې تر ډېره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود.
بدرودهای آتشین و گرمشان به مناسبت تدین از سومین سالگرد د طبی علوم د اکادمی
د نظام خپل لوړی جوړی درلوده او افغان میرمنی هم په دې لوړو جوړو کې بیا غیظ پاتې نسوه. میرمنی د زده کړو کار او فردي ازادۍ په برخه کې تری واحد پرمخ وړه خو لای هم په ټولنه کې منتقدین درلودل. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزارې استفاده وسوه. مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته. هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم اگر چټک قدمونه چې د خزو په اړوان باندې واخیست فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه هغه په اعتماد کې ونه خسته څوک اعتماد کې ونه ځکه بل اخر څه شو هغه نظام هم سقوط وکړ. شوروی بل اخر مداخله وکړو نه بدبختی چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله تر رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتانا نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر با امور جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان بسر می بود،
ده هاگو شدو ستونزو تا پا پام چه پا ولایتونو که او یا هم پا مرکز که وی ده شدو سازمان خپل پروگرامونه در لودل چه لمخی امرستی که ولی ده دی سازمان او پا زنگره داول ده دکتر صاحب نجیب الله دیر پام دیه تاو چه ویل یه شدی ده افغانستان ده طولنی نمائی برخه ده او لدوی سر باید هر داول مرسته وسی چه باسواد سی او ده هیواد پا پرمختک که مثبت رول ولو باوی.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتانه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصله لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې شزه د لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو، او شعارونه ډیر زیاته وو د دموکراسي د ازادي د عقد شعارونه وو د شیونه، او د شزه نزله لکه ناروا هم استفاده کړو د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
نو نه سو د نوې میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل. د کورنۍ جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته او یا هم بے ځای اسول ډیره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنۍ جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شزې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شزې په کورونو کې پاتې سي. فتانه ګیلانی په دې دوره کې د شزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د شزو پرمانځ او د سړي پرمانځ، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرای، مثلا نغواز و چت نشی. دست یو قسم تن نظر و افراطی غنده دودی فکرون مثلا پامنس کرالو چه سوک وایی چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شزو ده پاره و پخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیزل.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1989 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وتل حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅه او کار کوي هغه تش نه سي ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانوني تر افغانستان را ورسېدل او سبب سو چې زرګونه کیلومتر لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړی. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې شوزې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان شوزو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلای سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د شوزو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړی چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بی بندوباری لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، انوز هم طرز فکری که طالبا دارن، انوز هم به مو فکر
لغو خبرو چه مونگ لطالبانو سردر لوده، اخکاری چه اوز هم طالبان اغا پخوانی مفکوره لری. دوی وای دنجون اولکانو تعلیم باید سر بیلوی، لده رو اغو نریوالو کنونسینونو او ترونونو سر مخالف دی چه در افغانستان لخوا دیر جورشو قوانینو تضمین کمون که دی
مطابقت با فیصله نامه های بین المللی.
د افغان شوزو د اندیشنو په اکثر عمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتلې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دی ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو نونو سکلونو لاسترولونو په برخه کې د سولې بیا پریکړې ډیر بحثونه نه دي سوی. خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیق بیا وایي چې سولې په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته، او هیله مند یو چې موږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسی دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارۍ محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګو اړیدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف لزانه ما جوړوي. د خبرونې په پیل کې هغه مرکه دراو ورو چې د مون خبريالي د مهمو چارو له وزیر سره کړی دا.
وزیر صاحب کدی خوا کوي مرکه و پایل کړو؟
پایل به کې ما ور خطا کېږه دا وای چې دا بلوسی چرته اخیسی د شایسته دی
سترګې مو خایسته دی. وزیر صاحب دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی.
رښتیا؟
هو.
ته به یو کار وکړې راته؟
څه ډول کار؟
کدی له ورور دا مارکیټ ادرس واخلې له کوم نه چې تاته دا بلوز اخیسی دی ځکه زه به اونی ورسه کاناډا ته سفر لرم نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به خلم ځنی ډیر می خوښ شو.
سمه ده، زه به ورور ته تلیفون وکم چې ادرس راولیږي. نه احمد دروغ وایل ورته چې ورور می له کاناډا را لګلای دی کنه ما خودل ته په کوټی څنګه کې اخیسته دی او ورور خور خو می له د مکتب نه د اخلاص شوی
په څه چرت کې لړګه
هسه مایل کاش کې می د ادرس پښتنه هغه وخت ری کړی وای.
زه خیر دی پرون می دورې لري وعده ته تللم خیشان مو ډیر اصلي خلک و ټول په بهر کې وسیدل دا څه شایسته شایسته جامې اغوستې چې سترګې نه ترخته.
هو د بهر شان کله دلته پیدا کیږي دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
و رښتیا وایې ابل ورځ به هم دا خبره د وزیرانو په شورا کې یاد کړم ټول را پرې وخندل وای تم بیا کار پاتې چې د شان په اصلیت پسې ګرځې شکر باسه چې دومره پیدا کیږي هم شې.
اوه د دنیا ټول بې کیفیت شیان هم دلته را روان دي.
رښتیا وایې ابل ونی می دی وی خورلنې د زوی وادو چې کتل می ناوي ته ټول کم اصل شان اخیستې و هغه لا وای چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوستي.
خانو چې د دوبۍ کما سلوي دلته به اصل کوم شي
چې رښتیا درته وایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد می مم دادی چې لږ با کیفیت شان ځان ته واخلم ځکه اوس خو وزیر یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بدر سره ښکاري که څنګه؟
رښتیا وایي وزیر صاحب دا دې بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اورېدلی دي، که امکان درلود نو د دوو ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته، هسې نه چې بېرته پر طرفه شم او د اروپایي جامو او رایې سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
وزیر صاحب، که دې ما منې چې کاناډا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بېرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته یم، نو اوس زه یوې سالګرې ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګاه څخه راغلم، چارایش مې هم خراب نه شي. که خفه کېږي نه، مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده،
ځې نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي ترجمې ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راځم.
ولې د ایتلافونو جوړولو کیسه ګرمه شوي؟
ځکه چې د بانکي حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
ولې د شیر بازار سوړ شوی؟
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل.
ولې قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لرې کوي؟
ځکه چې سړی ډالرو ته نږدې کوي.
ولې د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي؟
ځکه چې په خانه او پیسه دارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولې مطبوعات جنگ ګرموي؟
ځکه چې د جنگ له برکته فن ترلاسه کوي.
ولې اوس عاشقان لیونیان کیږي نه؟
ځکه چې لیونتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
سده وکړل، معلومات دې پیدا کړل کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پرې ورزو؟ د خیره
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهي هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتی پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا ورځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دي که الماس؟
نه سره زر دي او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
ولا ورته سودا مې ده کړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه، ما پسې ګرځه. خزه احتیاط کوه چې په خزه بچی ونه لګیږي.
ټوخی را نږدې شو.
ما غریږه تارانه، سترګې سم کار نه کوي، نه مو ویني.
اوس چیرته ځو؟
دغسې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه، که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده، څوک کړکۍ نه بندوي.
چې ښځه او مېړه نه وي راغلي؟
تا ته ټار خبرې مه کوه، راته په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
خواکو نیسه چه ده چه غک شده که
نه؟ نه، ده چه غک خو نشده.
نو چه غک نشده رازه پکر که رو آوره.
خواه نو اوس دغه مال راوباسه چې څه شی دی زه خو دې له سودا مړ کړم
دغه دی دا یې هم مال
د موبایل کریډیټ کارتونه زه دې ده ته بیولم
او ولیونیه چې کوم وي د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې تا ته لکه چې دا کم ښکاري
نو دا دې معلومه کړه د کومه شول
او ساده په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستي وو
نو چې د رشوت خور کور دې واهه خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته به تللی وې
ولیونیه هغوی پیسې په کور کې نه ساتي چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولی وي اوس موږ ته راپاتې همدغه د کریډیټ کارتونو غلا ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.